افغانستان په وخت شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په 3 کال باندې محکوم کړی دی. د خبریالانو د ملاتړې ټولنې نن په بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دی په کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و، له دې حکم وروسته په چرغی زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلی دی چې دا حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدارنغاړي ویلي دي چې د درې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خوځو منجون اساسي ازادي زمونږه دوام ورکړ. د راپور مخې د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجون د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي، نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلي روبیو د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملایبۃ الله اخندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولیزی حل لري حل کړی، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینا مانی وای چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه د واته د کډوالو د انتقال پړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ شرایط منلې دي. د اکشن په پوره سره سره د کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شوی کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنکړه. هغه له ټرمپ پر دې هیواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو ته لګولو خبرداري ورکړه. سپینا مانی بیگانه وخت پیو بین کول چې کولمبیا اوس مهال د امریکا له ټولو شرایطو له غډلې له محدودیت او ځان پرته او حتی د امریکا په پوځي لټو کې له محدودیت له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانونی کډوالو لمنلو سره موافقه کړی ده. د طالبان د حکومت لوړ زده کړو د پاکستان له دولت سره د قانونجونو د تحصیلي بورسي په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دغه له ایس هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسي کې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پانتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې هیوادونه افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکه
نه امریکا ژمن پات سوی دی، نه بریتانیا پات سوی دی، نه هم شوپ پخوانی شوری بیتیاد. طول دی افغان ولس سر جفا کری دی در
دیو یوټیوب چینل چلون کی په درې کال بند محکومی دل وړاندې با پخبرانه کی جزید در کرو او خوز کی زوانو نو تدفنی و حرفوی زده کرو در زمینه برگری دل
موږ خپلا برخه چې کومه دا مشخص هغه دی خردویر د موبایلو
خبرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې د فوګړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ازندولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی اس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سماتوګ نه دي ارزول شوی چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوی. بلخ په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوی وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې لګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړی دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د غهوا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي اس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په اړه دیوی پوښتنې په ځواب کې وویل
agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. دا سه شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستيال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی د هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ سوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان لیلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دو لرگان می دا فامیلو سره می پارول کس دلار پاکستان او تا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیخون خوخو امریکا کی سره نو ملوش سکی نو سو پولا دشمن که دا خبر شی پول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوي الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پرواز کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې. د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ دغه پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع را سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد ندم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کال کېږي چې زوریزې د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي. دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیانو په افغانستان کې چې جنګېده بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکر دی، دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي بس دوی پر فشار پر مواجب راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایتا دو $3000 ڈالر پوری رسیدلی قیمتی ار ویزه د پاکستان $2000 تر رسیدلی یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کوم تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي د ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانان افغانستان سیاسي مشکلات
بله وروستیو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنه شوې دي خپله د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې بیا موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرتله کړو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه برېټانیا پاتې شوې ده نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفه سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي او د کار حق ورځې نه اخیستی امام ته تلای نه شي پارک ته تلای نه شي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې سوی اوس ولس چې باید اتحاد بکړي وعدت بکړي بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای سي بالاخره د دې خلکو مخ ونیسي بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایف باید بوښاسي علما دې راپورت شي لارې جوړ کړي او بالاخره مخنیوي وشي د دې خودسری
د سسي چارشنونکو ښاغلي خلیل احمد نادمو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په درې کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلمې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا په اصل کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه کړې د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6مه نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پلیچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د څېړنو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هېواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بده دي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسماً د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو شمېر رسیدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د اوسني تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسني څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي. هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاستینۍ دی یوسم، ځکه جمعه لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته بیات طفل ما بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسین های پشت دروازه می آمد راحت طفلای ما واکسین میشه.
پخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لارې خټینې دي. موږ پر یخي شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلی دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېیمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې دېرش فیصده د پولیو ګوزنډ واکسین د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل دی کورنوی ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته وو له خوشي کولو او د اسرائیلو پوځ غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستنه شوي وای، خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برامته خوشې نه کړه، نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنجشنبه په ورځ دا او یوه بله پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوس د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 230 کسانو ته د برخنا کمپیوټر موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمينه برابر شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کیټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 230 کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنیو مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد راډیو ویل
زموږ خپله برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره څنګه کار کوو، نو په دغو دواړو برخو کې موږ کار کوو او ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بل دا چې موبایل سازی یو داسې ټیکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټیکنالوژي ده، روزانه خغې ته اړتیا لیدل کیږي.
سره له دې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوي، خو تر څنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټیکنالوژي د برخې لپاره هم برنامې لري. د کمپیوټر د برخې یو تن زده کوونکی شفیق الله وایي د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکو وایي چې په دې ځای کې ګټوري نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس د دې جوګه دي چې د خپلو کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څانګې زده کوونکو عبید الله وویل
ډېر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس د خپل کلل شمو چې ډېر ځای کې کور کندای میتر لګول شولو، دا تری پاس لګول شو، دا ډېر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزده کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لارې ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي او یا نورو هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورپیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاذ سید کمال هاشمی وویل
ځوانانو ته د حرفوي زده کړو برنامه له طریقه چې په مختلفو برخو کې کیږي دغه ورزل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې دوی په کار وګمارل شي، او دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوي ځوانان دي کارموندنې په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولیږي.
ځایي مسؤلین زیاتوي د روان مریض کال په اوږدو کې د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز په څلور برخو کې 1,000 کسان جذب شوي چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 ښځو په ګډون ټول 830 کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. روڼ اند او فعالان د نارینه او ښځینه و د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه یې کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
ترون اوردیونکو د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت زد تبلیغات په تور په درې کال باندې محکوم کړی دی. د خبرلانو د ملاتړ دی ټولنې په یو بیان کې وایي چې ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دی په کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و، له دې حکم وروسته پل چرخي زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلی دی چې دا حکم د درېمې ناحیې د لمړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع کیل په غیاب کې اورول شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویل دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه ده. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستی خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد انجنونو او خوځو له حقونو نیولې تر ملکی تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو نما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویل دي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر خوځو او انجنونو مادیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د خوځو پر بندیز پر تعلیم بندیز لګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یو نما په وینا د خځو منجن اساسي ازادي زیانمنوي د ومر کړ. د راپور لمخې د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خځو منجن پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجن د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد دوام درلود. ورسته خبرم دا چې په قطر کې طالبانو دفتر سیاسي مشر، البته په قطر کې طالبانو سفیر سل شاهین د امریکا د بهرنی چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غوښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړ جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداري ورکړي. خغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو، امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر سر همره لوی جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزه به هم لوړوي. په قطر کې د طالبان سفیر نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولې زیلارې حل کړي. خو غغلی شاین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیر سولې سيزو کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس چې ټول باید زده کړی تری وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته چکرې نه ځات حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هرکلای 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هرکلای کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د والی کیسونه لري په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دوه وروسته د جو بایدن حکومت نږدې 2,00,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلې دي. د راپورونو له مخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالد ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د مشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده.
دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دی چې د ډونالد ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته له رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسانه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خپره شوې ده ویلي دي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. زمونږ نن د 15 دقیقې بحث همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همداراز پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خپرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوب تاسو غږ او تاسو رادیو او ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته ووایي چې تاسو خپل هم په پاکستان کې میشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه په اړیکه کې یاستئ، د ټرمپ دې وروستي فرمان په هکله که راته ووایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثره شوي دي؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظارو په تماس کې یو، ډېر زیات کسان دي او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي او دوی په همدغه امید ناست و چې بس موږ راغلي یو او موږ به د خپلو اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه دی امریکی دا نوی ولسمشر دغه کلک دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغو ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول او ډیر زیات ټول روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غک لری دره ته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تک یا کیسونه لري او یا هم ویزه پلاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم زه هیڅ سره نه وی، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کویټه کې نه، هم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کې یو د 100,000 یا د 100,000 تر 100,000 پورې افغانان د امریکایي ویزې ته په تمه و، یا SIV یا P1 یا P2 یا پارول یا P4 چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي یا DV لاټري، تقریبا له 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه حده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې SIV لري، څوک پیاو لري، پیدوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، د ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 د جنوري یا په 20 د جنوري صادر سه، SIV په کې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک چې په دې وختو کې تلل دغه د P1 او د P2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مسل چې رویټرز نه شیر کړای و نشر کړای و، چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلاً د ویزو کارونه تر یوې اندازې مخکې تللي و، که SIV وي، که P1 وي، که P2 وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا DV لاټري دي، دا ټول اوس په ټولو تاثیر کړی دا او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو هلته په شورا هم لرئ د کډوالو لپاره، او خپله هم د امریکا د تګ کیس لرئ. ستاسو خپلې ستونزې څه دي هلته چې اوس میشت یاستئ؟ پاکستان کې هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه دی هلته؟
ګورئ، دغه زه د اکثره رسنیو سره زه چې مرکه کوم، او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غږ یو چا ته ورسوم. فعلا چې زه دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین. ستاسو پوښتنه وکړه چې دوی مشکلات څه دي؟ ټول اقتصادي مشکلات لري. دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې بعضې کاله چې دوی راغلي دي، او دوی دغه څو څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و، که موټر و، که ژوند و، که دارایی و، که څه و، د درې کلو کې ټول وخوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای، او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي 10,000 کلداری 15,000 کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه، چا څه درلوده ټول یې خوړلي دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکې د ویزې و که دام قطع سي، نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي. زموږ اولادونو، اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې سوي دي، بې تعلیمه پاتې سوي دي. تاسو فکر وکړئ، د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي؟ یو څوک چې د یو شا اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي، دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی سي؟ څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي. فقط امید دغه و چې مونږ به امریکې ته لاړ شو، که دا امید هم قطع سي، دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خبرونه کې اوس را سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه لدی چې زمونږ بلنه مو منله. که دا راته ووایي څنګه چې ښاغلی افغان هم مونږ ته اشاره وکړله د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې ویلې، او دغه افغان کډوالو چې اوس یې کیسونه د امریکا ته د تګ دپاره درېدلی دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختم شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي. د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم، د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډېرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي. دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم موقع باندې مال خبرو موقع راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دي چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده، نو هغوی په دې باندې کښېني، او په دې باندې قانون سازي وکړي، په دې باندې خبرې اترې وکړي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې، کوم مهاجر دي، او هغوی ژوند څنګه تیریږي، هغوی کومو مشکلاتو سره ښکار دي. نو یقینا چې دې باندې ډېر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملي ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دینه مخکې ملګري خبرې وکړه، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته، کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادي حقوق دي د هغې خلاف ورزي دي. خو سپیسیفیکلی ساو چې کوم کوېشن دی چې راځي، پاکستان ویزې ایکسټینشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزې لګي د هغې پیسې ډېرې دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دننه بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسالې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه، او بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي، نو هغې دا وایي چې یاره مونږ خو د یو این ریفیوجیز کنوینشن غړي نه یو، مونږ د هغې پروټوکول نه دي اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دې باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیسګری کوو، اګری کوو سره نه. خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي، نو د دې لپاره په کار ده چې عالمي نړۍ ګامونه پورته کړي، هغې غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبوره کړي چې یاره نرمه پالیسي جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمت نه چې کله د افغانستان او پاکستان چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو د هغې زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغې ته تیریږي. مونږ په تیرو څو ورځو کې دا لیدلی وو چې کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړه، د هغې نه بعد بیا داسې افغان کډوال چې کوم په پاکستان په سیاست نه پوهېږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي دا غی وا شکل صورت نه خبر نه دی اغه بګه هم گرفتار شی او صرف دا چیر پولیس خپل اغه نمبر پورا کو نو پکار دا چې دې ته پر غمونه پورته شي او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم دې سیس باندې کنوینس شي چې یو ان کنوینشن دې نو اغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي اغه اډاپټ کی نو الله بعد افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زب چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي.
مننه اسد خان صاحب دغه خبرې ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري. نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي دي، امنیتي مجبوریتونه لري او یا هم امنیتي ګواښونه لري بیرته افغانستان ته دوی ستانه شي، خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي، څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شوی او ورته تمدیدوي هم نه. تاسو څه فکر کوئ دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو لپاره داسې کوم ټولنیز بنسټ شتون لري، داسې د وکیلانو یو ټولنه یا داسې کوم څه دغه کډوالو غاک پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکي؟
جی بالکل، په پاکستان کې دا ریفیوجیز ایکشن کمیټي دا یو جوائنٹ ایکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچۍ کې ډیره زیاته ایکټیو دا او کراچۍ کې کم کډوال دي هغه لپاره حالي ځلې کوي. باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیئرمین هم یا ما نو مونږ دا هغه د پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې میشت یو چا ویزو مسلې وی یا دا چا باندې ایف آئی آر وشي دا 14 فورن ایکٹ ایف آئی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو، خو دغه سیس اداره موجود نشته، سو اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړ وکړو. مونږ د وایو چې را واقعي دا اداره چې دا خاص کړم افغانستان چې کوم کډوال دي داغه د پاره دا کومه دا چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دو درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ اورګنایزیشنز دي داغي کومه خبره وکونو اغه هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغه وی چې را کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی. لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غي وی چې را کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو هغه په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته. نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی ته وایو چې یار تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي. نو هغه لا هیڅ سم نشته، صرف بس په میډیا په دې باندې او آرډرز راشي او دغه آرډر شي نه بیا لاندې پولیس چې دغه فالو کوي. نو که مونږ سپیسیفیکلی خبره په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسیږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویجوال کیپیسیټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کم پروګرسیو دي کم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویجوال کیپیسیټی کې د دې چې کم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکری مسله ده که د صحت مسله ده که د آمد و رفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چکم ماندے افغان ریفیوجیز او خاص کر چکم دا ریفیوجیز ایکٹیویسٹ دی دی پملا تڑو کی
مننا خغلی خان بیا برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرځو ورزو خغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړې په تړاو دغه تل د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی؟ تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو لپاره هغه څوم راپورته کړی؟
ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري، خصوصا ایس آی وی کیسونه لري، موږ د دوی سره په تماس کې یو، دوی له خپل سوپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کې دي. چون دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و ستاسو درې ملک ته لاړ سه، یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداری دی په امریکا کې لکه دی آیرپ اداره نو دو سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کې یو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزران لارې نه خپل مشخص مستقیم او ایمیلونه ورته کړی دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه درکړی، ولی موږ خپل مشکلات هغوی ته رسولی دي.
مننه افغان صاحب. دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو. ورزو خان صاحب ته، اسد خان صاحب، تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تګ په هیله ناست دي، هلته له ډېرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی، خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډېر زیات دي، او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کېږي چې بندیز اعلان کړی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي، یا دغه فرمانونو پر وړاندې غبرګون خدای شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دی باندې خو دغه امکانات شته چې امریکا چې ده نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی د هغې د باقاعده سیګنیټری ده، بیا د هغې نه بعد د هغې پروټوکول اډاپټ شوي دي. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغې باندې لږې سختۍ به راشي، لږ وخت دپاره به لږ مشکلات د دې زیات شي، خو دا ده چې په را روان وخت کې به چې کوم کډوالو کیسونه دي سره پراته دي، یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه به دی به د دې کیسونه به مخ په وړاندې ځي. او زه دا هم په دې باندې هم پوره امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغې په سپریم کورټ کې یاد چې کوم عدالت دی په هغه کې به دا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي، ځکه د هغې وجه دا ده چې دا کډوال چې دي نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دي، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکې حکومت سره یا د امریکې چې کوم ارګنایزیشنز وو هغې سره کار کړی دی او هغې په هیټ لسټ باندې دي، او بیا هم د امریکې د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغې پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي، او هلته کې هغې په دې تمه باندې ناست دي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې یاره تاسو به راځی او ستاسو دپاره امریکې دروازې کلو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسي دا نوی صدر راغی به خامخا خپله پالیسي څه ناڅه دغه کوي، مخکې رستو کوي، خو ایټ دی اینډ تر څو پورې چې امریکا د یو این کنونشن غړی دی، نو دا چې د نو دا به د افغانستان چې کوم کډوال دی یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه که د افغانستان ریفیوجیز حوالے سره خبرو کو، نو دوی سره بل لار نشته، دوی به خامخا دا کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دوی ته به امریکې ته د تګ اجازت ورکوي، او هلته کې به بیا دوی ته مخکې چې کوم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خو دا ده چې په دې کې به خامخا لږ نه لږ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي نو هغې پالیسیز چینج شي، ټول هغې چې کوم سیټ اپ وي هغه چینج شي، نو باید چې لږ وخت لګي. خو دا ده چې دې وخت سره سره به د دې چې کوم د حالات دا به ټیک شي. د خیره
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، او فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تګ په هیله ناست دي له ستونزو سره مخ دي، نو تاسو خپله په پاکستان کې یاستی، د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت په راتلونکو کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره، او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخ نشي؟
نا په دې کې دوه خبرې دي. ګوره په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب ښه ځایونه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي، دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یوروپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره ارګنایزیشنز او ادارې وي هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاویږي، او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پېښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی. چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټنشن نه شوه یا حکومت دی تنگ کړي ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټنشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی نو دی ډایرکټ د امبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چا نه چا سره په رابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس یا انټیریر منسٹری د هغه سره په رابطه کی وي نو دی ته مسلې نه جوړیږي خو مین چې کوم ایشوز دی مین چې کومې مسلې دي نو هغه هغه خلکو ته هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسټی کې راغلی دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کوم ریفیوجیز دي د هغه د خیر خیګړې د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کړي
مننه افغان صاحب تاسو ته براو ګرځو تاسو هم د کاغلی اسد خان خبرې واوریدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي شاید وای پراتلونکي کې دوی لستونزو سره مخ نشي تاسو حالت په افغانانو سره په اړیکه کې یاستي او خپل هم کیس لري دا راته وایي چې تر وسه پورې هم لستونزو سره مخ نه وي او وړاندې به د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت نہ کوم اندیښنه نه لري چې مثلا کیسونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستونزو سره نه یی مخ آیا دا خبرې تر کوم زی پورې تاسو د تجربو نه حقیقت لري
زه یو خبره ډیره واضح کوم چې دغه وټ دغه بنیم کول کیږي په اسلام آباد کې ما هر هغه څوک چې ویزه لري دوی ته د جنوري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تم دی شپږ میاشتې اوس موضوع دلته باید زه وایم چې ویزه اوس هم تمدیدیږي ولی مشکل پدې کې سوې ده مشکل پدې کې ده چې ویزه چې اوس تمدیدیږي دا اوس دی وی میاسته لپاره تمدیدیږي دغه افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني راغلي دي ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې کپې او فامیل کې شپه غوا ته نفرې نو د میاسته یو لک شل زره یو لک څلوي زره کلداري نسی ورکولای نو ویزه تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري چې دغه ویزه مخکله 2015 کال نه به دیو چا به سیاحتی ویزه درلودله یا به فامیلی ویزیت ویزه درلودله دا به د شپږ میاشتو لپاره تمدیدله او هغه به دغه تقریبا په شل زره کلداري میډیکل ویزه به تمدیدله د درې میاشتو لپاره په شل زره کلداري باندې سیاحتی هغه دغه تجارتی به دیو کال لپاره تمدیدله ولی متاسفانه دغه ټول ویزه اوس په موږ شل زره کلداري مصرف پرځي دیوې میاشتو لپاره تمدیدېږي زخپل من حیث دی رئیس دی شورا دی مهاجرینو ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول ځل خپل مهاجرینو نه دغه غواړم چې باید هغه د ما افغان مهاجر چې اسلام آباد ته راغلي دي دوی د پاکستان ټول جاری قوانینو ته چې دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي هیڅ د پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله ونه کړي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زما د غږ دی واوري دا زه و توقع لرم او یو غوښتنه لرم لکه څنګه چې دغه څلوېح کال د افغان مهاجرینو سره کومک کړی د پدې باندې باید څوک سترګې پټې نه کاندي او څوک سترګې پټې هغه صحیح نه ده مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزې دې تمدید شي هدا اقل د مونږ درې کال ویزې ډېر نورمال تمدید دي لري مون پیسې ورکولې شل زره کلدارې ورکولې ولی دا د مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره تمدید دي اوس د درې میاشتو راغلي دي دا درسته نه ده مونږ غواړو چې د وزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میاشتنی هم تندي مشکل نه لري انشاءالله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید د حداقل نارمل حالت ته راسي
ډیر مننه افغان صاحب ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورېدی دوی په راتلونکي کې کوی پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې دپاره وغځول شي دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو دپاره اغېزمنه کیدای شي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د خپرونې وخت د خلاصېدو په حال کې دی
نو دغه خوده جی که افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي نو زه خو د مرګري د خبرې نه لږ یو قدم مخکې ورځم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د UNHCR کارډونه وته ایشو کې او د ویزې رینویشن او د ایکسټنشن ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ډېر په مشکله راغلي دي ډېر په مجبورۍ نه راغلي دي بل دا نوکرۍ دي سره نشته دي نوکرۍ نشي کولې دي ګټل نشي کولې بانک اکاؤنټس نشي کولاولې نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دې او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي نو دغه په افغان مهاجرینو
باندې ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه
موسیقی.